آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 10:30 بجې دي. په افغانستان کې د ماقام 9 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورې.
یو افغان چارواکي ویلي دي چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په چین کې دویم دور مذاکرات وسی. ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد یې په سوریه کې د لومړي ځل لپاره هوایي بمباري کړې دي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ایتیوپیا او کینیا ته روان شوی دی.
نن د جمعې ورځ ده. د 1499 کال د اسد د میاشتې 2 ده چې د 2015 کال د جولای د میاشتې 3 کېږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ډان فلمن د امریکا غږ سره په ځانګړي مرکې کې ویلي دي چې امریکا د طالبانو سره په خبرو کې د څارونکي رول درلوده. د دې مرکې غټکی او همداشان کینیا ته د جمهور رئیس اوباما د سفر په باره کې رپورټ لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې مخالف وسوالو د دغه ولایت د اردو جبلسوالۍ د تیرګران په ستراتیژیک پوځي مرکز د تیر ورځې را په دې خوا ډلیز بریدونه پیل کړي دي چې د جمعې د ورځې د ماپښین را وروسته په دغه سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه توده سوې ده. د بدخشان د والی مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار امریکایي راقشنا رډیو ته وویل چې جګړه د پنجشنبې په سهار پیل شوه. هغه داسې وویل:
پرون 15 بجې سهار جنگ شروع شوی دی او تر 3 بجو پورې بیا 2 ساعته وقفه وکړو. بیا د شپې تر 9 بجو پورې بیا جنگ مخالف جهاد طالبانو حمله وکړه. په جنگ کې تقریبا تر اوسه پورې 12 زیات مړه دي طالبان، چې دوه دانې خارجي اتباع دي، دوی قمندانان هم دي او تر 23 زخمیان لري. دوی موږ یو نفر شهید او یو نفر زخمي لرو.
شاغلی بیدار زیاده کړه موږ د مرکز څخه د هوایی کومک غوښتونکي یو غوی هم ډاډ را کړی دی. طالبانو تر اوسه په ودروج کې د جګړې په باب رسنیو ته څه نه دي ویلي. طالبانو د دغه مرکز د نیولو دپاره د مخه هم په دغه سیمه کې په پرتو امنیتي پوستو پراخ بریدونه کړي وه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا پوځ وایي چې د روانې میاشتې په پیل کې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د القاعدی یو لوړ رتبه قمندان وژلی دی. پنټاګان په یوې بیانیې کې چې نن د جمعې په ورځ خپره شوې ویلي دي چې ابوالخلیل السوډانی د روانې میاشتې د جولای په 11 نیټه د پکتیکا په ولایت کې د پاکستان سره سرحد ته نږدې په هوایي حملې کې وژل شوی دی. په بیانیې کې راغلی دي چې السوډانی د القاعدې د سیمه ییزې ډلې د ځانمرګو برید کوونکو او چاودونکو موادو د عملیاتو مشر و او د امریکا، افغانستان او پاکستان په امنیتي قواو باندې په بریدونو کې مهم رول درلوده.
یو افغان چارواکي ویلي دي چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په چین کې دویم ځلې مذاکرات وسی، چې داسې هیلې پیدا کړي دي چې د افغانستان شخړې ته سیاسي حل لاره پیدا سي او د کلونو جګړه ودرېږي. چین په سیمه کې د یخې ګرۍ او ترهګرۍ له امله اندېښنې لري چې ګونې دا سیمه ییز بې امنیتي چین ته ورونغځېږي. په همدې دلیل چین د طالبانو او کابل د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې کلیدي رول لوبوي. د سولې د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار او لوړپوړي چارواکي اسماعیل قاسمی اروایي چې دویم دور خبرې به د چین د ارومچي په ښار کې د رواني سوي میاشت په 10:30 باندې وسي. ارومچي د چین په ختیځ کې د سینګیانګ د ایالت مرکز دی، چیرې چې چین د اسلامي افراطیانو سره په خپله په جنجال اخته دی او داسې ویل کېږي چې د دې سیمې افراطیان د طالبانو سره د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې اړیکې لري، هلته روزنه او پټنځایونه لري. قاسم یار وویل چې چین او امریکا استازي به په دې خبرو کې د ناصرینو په توګه ګډون وکړي، لکه په لومړي دور خبرو کې چې نظارت کوي. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لومړی دور خبرې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د رواني میاشتې په پیل کې وسوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر یو ځل بیا د جمهور رئیس اوباما د حکومت په الوزلو باندې ټینګار وکړ چې د عراق سره مرسته تجمن دی چې د داعش د پرمختګونو مخنیوی وکړي. کارتر د یو نه اعلان شوي سفر په لړ کې پرون د پنجشنبې په ورځ عراق ته ورسېده او وی ویل ځکه یې دغه هیواد ته سفر کړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د امریکا او د عراق هڅې له نږدې وڅاري. نوموړي د عراق د ټررزم ضد قواو مننه وکړه او وروسته یې صدر اعظم حیدر العبادی ته وویل چې د داعش ډله به بریالی نه شي ځکه د هغه په وینا د تمدن او وحشت ترمنځ په جګړه کې تمدن تل کامیاب وي. خو ښاغلی کارتر وویل چې ځمکنیو قابلو قواو ته هم اړتیا شته دی چې ملاتړې وشي او ځای په ځای شي او موږ به دا کار وکړو. اوس امریکا په عراق کې 3400 سلاحکاران او روزونکي لري، خو جمهور رئیس اوباما د کانګرس د جمهوري غوښتونکو غړو نه غوښتي دي چې عراق ته باید امریکایي قواوې ولېږل شي چې د عراق د قواو سره یو ځای شي چې د داعش په ضد مبارزه وکړي او دغه مسله باید د پامه ونه غورځول شي.
ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په سوریه کې هوایی بمباری کړی دی. دا لومړی ځل دی چې ترکیه د داعش د ډلې پر ضد په سوریه کې په دې پیمانه اقدام کوي. په دې هوایی برید کې چې نن د جمعې په ورځ کړی، ترکی جټ الوتکو په سوریه کې د اسلامي دولت مرکزونه په نښه کړي دي. دغه راز د جمعې په ورځ ترکی چارواکو وویل چې په ټول هیواد کې د کوردي یاغیانو او د داعش د ډلې پر مرکزونو باندې په چاپو کې 250 مشکوک کسان نیولې دي. یوازې په استانبول کې په زرګونو افسرانو چې هلیکوپټرې امنیت نیولی وو د جګړه مارانو پر سلو بېلابېلو موقعیتونو باندې چاپې ووهلې. دغه وروستي اقدامات وروسته له هغه نه کیږي چې د رپورټونو له مخې ترکیه امریکا ته اجازه ورکړې ده چې د ترکیه د انسرلیک د هوایي اډې نه کار واخلي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر ضد په سوریه کې عملیات وکړي. تر اوسه پورې نه امریکا او نه هم ترکیه دا خبر په عامه تایید کړی دی.
د اوباما د حکومت لوړپوړي چارواکي پرون د پنجشنبې په ورځ د ایران سره د ضروري موافقې په هکله د سناتورانو د سختو پوښتنو سره مخامخ وو. دا د دې موافقې په باب د سنا د مجلس لومړنۍ استماعي غونډه وه. کانګرس د سپتمبر تر نیمایي پورې وخت لري چې دغه موافقه منظوره او یا رد کړي. د بارنیو چارو وزیر جان کیری مخکې ویلي وو چې دغه ضروري موافقه به نړۍ خوندي وساتي. هغه وویل منګ په دې باور لرو چې دا موافقه چې موږ د نړۍ د طاقتونو سره یو ځای لاسلیک کړي داسې موافقه ده چې ایران به د اتمي وسلې د جوړولو نه منع کړي. د دې موافقې له مخې په ایران باندې لګېدلې بندیزونه د هغه د ضروري پروګرام د محدودولو په بدل کې ایسته کیږي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خپل پلار د زیږیدنې ملک کینیا ته رسیدلی دی او ایتوپیا ته به هم سفر ولري. ښاغلی اوباما غواړي د افریقایي وادونو سره د امریکا او اقتصادي اړیکو ودې او پراختیا ته زیاته توجه او پاملرنه وکړي. هغه نن د جمعې په ورځ کینیا ته ورسېدي او په نیروبی کې به په نړیوالې تجارتي عالي جرګه کې برخه واخلي. وروسته به هغه ایتوپیا ته ولاړ سي او لومړنی امریکایي جمهور رئیس به وي چې ایتوپیا ته سفر کوي. د بشري حقوقو مسؤل د جمهور رئیس اوباما نه غوښتي دي چې د خپل دې سفر نه دي په دغو دواړو هیوادونو کې په بشري اساسي حقوقو کې د اصلاحاتو د راوستو دپاره کار واخلي. او د امریکا د باندنیو چارو د وزارت د پخوانی وزیر هیلری کلینټن هغه پریکړه چې د حکومت د سری معلومات تو د انتقال لپاره د حکومتي ایمیل پر ځای د شخصي ایمیل او سرور نه کار اخیستی کیدای شي د فدرالي حکومت د تحقیقاتو د تمرکز ټکی وي. نیویارک ټایمز رپورت ورکړی دی چې د امریکا د فدرالي حکومت دوه تحقیق کوونکي د عدلیې وزارت څخه د جنایي تحقیقاتو د پیلېدو غوښتنه کوي. د میرمن کلینټن د شخصي ایمیل د استعمال مسله د مارچ په میاشت کې مطبوعاتو ته راووتله او سرلیکونه یې جوړ کړل. دا مسله په چټکۍ سره د هغې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین په یوې تودې مسلې بدله سوه. میرمن کلینټن وایي چې هغې د شخصي ایمیل او انټرنیټي سرور له لارې هېڅکله سري معلومات نه دي لیږلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي او دا خبر مو واوریدل چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د یو تاریخي سفر په ترڅ کې نن کینیا ته رسیدلی دی. په دې حقله رپورت لږ وروسته راځي. اوس راځو دې مسلې ته چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ډان فلمن ویلي دي چې د امریکا رول د طالبانو سره په خبرو کې فقط د سارون کې رول وو. د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې د ایران سره د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د اتمی موافقه په شمول په سیمایزو او نړیوالو مسلو باندې رڼا چولې ده او زیاته کړې ده چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو پر راتلونکو خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتو رول د افغانستان د حکومت په غوښتنې پورې مربوط ده. د هغه په وینا د متحده ایالاتو استازو یوازې د سارونکو رول درلودلی دی. په دې حقله د مرکې رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم.
What is the impact of the Iranian nuclear deal on the region and
د ایران سره ضروري موافقه په سیمه باندې څه اغیز ولري او څنګه هیله ده چې دا موافقه پر مخ لاړ شي؟ نو آیا موږ په منځني ختیځ په خاصه په مرکزی آسیا افغانستان او پاکستان کې د سیمه ییزو اقتصادي او سیاسي بدلونونو توقع لرلی شو؟
Again, we're in the very, very early days here. Obviously, this deal was a great triumph.
By دوهم چې مون اسلام په لومړنۍ ورځو کې دا ښکاره ده چې دغه موافقه په ډیپلوماسۍ کې لویه کامیابی ده. خو ډیرو زیاتو کارونو ته اړتیا لاشته ده چې باید ترسره شي تر څو په سیمه کې د پام وړ بدلون راشي. په واشنگتن کې په دې موافقې باندې بحثونه جاری دي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د امریکا کانګرس ته د دې موافقه په اړه توضیحات ورکړل او د امریکا سیاسي مشران به پر راتلونکو دوه میاشتو کې په دې موافقه باندې غور وکړي. خو ډیره مهمه خبره دا ده چې ایران به په اټومي چارو کې ځینې مهم ګامونه پورته کوي او تر څو دا ګامونه پورته نشي او دغه کارونه په حقیقت کې ترسره نشي او د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې لخوا تصدیق نشي تر هغه به موږ هغه پړاو ته نه رسیدو چې د 15 جمع یو هیوادونو د بندیزونو د لری کولو پروسه شروع کاندي. ځکه نو که دغه ټولو اقدامات توکل شي چې باید ترسره شي او هغه د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې لخوا تصدیق شي نو بیا به د مهمو هیوادونو لخوا پریکړه کیږي چې د بندیزونو د کمولو پروسه پیل شي او د دغه ټولو کارونو ترسره کېدل به څو میاشتې وخت ونیسي. خو بیا به موږ دې ته وګورو چې په کوم موقعیت کې یو. او بله خبره دا ده چې ټول بندیزونه به په یو دم لرې نه شي. یو څه بندیزونه به لرې شي او یو څه به لا پاتې وي. خو دا ښکاره خبره ده چې د ځینو مثبتو بدلونونو امکانات شته دی او موږ ټول دې ته سترګې په لار یو چې هغه به څه وي. خو موږ باید په دې ځان ډاډه کړو چې په حقیقت کې لومړني پړاو ته ورسیږو.
Recently, last week, there were 7 casualties on the Afghan side. There was a mistake.
په دې ورستیو کې په یو هوایي برید کې د افغان ځواکونو و سرتیري ووژل شول. تیروتنې سوي دي او د دفاع وزارت د دې غلطۍ له کبله د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ پیغامونه ورستولي دي. د تفاهم د داسې نشتوالي وجه څه وه؟ او د لوګر دغه پیښه به د ائتلافي قواوو د ملاتړ په اړه د افغان ملي اردو روایت څنګه بدله کړي؟
I mean for any of the details of the actual incident I would have to defer to my colleagues.
د دې پیښې د هر ډول تفصيلاتو په اړه چې پاکت کې سوشل زد دفاع وزارت کې د خپل ملګرو توضیحات منم. خو زه په دې پوهیږم چې دا یو ډیره غمجنه پیښه وه. زه په دې هم خبر يم چې جنرال کیمبل او جنرال ډیمسي دواړو زړه لکمی خواخوږي څرګنده کړې ده او یقینا دغه راز ټول امریکایان هم داسې فکر کوي. او موږ باید دا معلومه کړو چې په حقیقت کې څه پیښ شوه دي او د دې لپاره زه داسې فکر کوم چې د قاتم لاتړ د ماموریت قواوی او د افغانانو ګډ تحقیقات باید چې مخکې لا کار پیل شوی دی دا جوته کړي چې د دې پیښې علت څه وو او هر ډول ممکن ګامونه به واخیستل شي چې داسې پیښې بیا تکرار نه شي. او یقینا دا یوه بده تراژیدي وه.
Even if the peace talks goes well with the Taliban are not the only insurgency group in Afghanistan.
که طالبان سره د سولې خبري په شته توګه پر مخ لاړی هم سي خو طالبان په افغانستان کې وازنی ډله نه د جنگیږي. د اسلامي دولت د ډلې یادایش راپورته کېدل او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ډله هم فعال ده. موږ څنګه په دې ډاډه کېدلی سو چې د سولې دغه وسنۍ خبري جنگ او تشدد چې بې ګناه خلک کړوي ختمولای شي.
And again we don't know enough at this point to see where this set of talks may lead. Hopefully They may lead into some sort of process, but clearly, you know, we've been supportive.
یور بیا باید ویم چې مونږ اوس مهال په دې اړه پوره نه یو خبر چې د سولې دغه خبرې په کوم لوري لاړې. هیله من یو چې دا به په یو ډول پروسې بدل شي. خو ښکاره خبره ده چې مونږ د تیرو څو کلونو راهیسې د سولې او بیا پخلاینې د یوې داسې پروسې ملاتړ کوونکي یو چې مشري یې افغانان وکړي. مونږ دا هم ویلي دي چې مونږ د هغه څه ملاتړ کوو چې داسې شرایط پکې شامل وي چې طالبان به د القاعدې د شبکې سره اړیکې شلوي، تشدد به پرېږدي او د افغانستان اساسي قانون به مني چې پکې به د ښځو حقوق هم شامل وي. او دا له څو کلونو راهیسې زموږ د پالیسۍ یوه برخه ده او نه ده بدله شوې. نو مونږ به داسې هر ډول پروسې ملاتړ وکړو او په تیرو څو کلونو کې د پام وړ هڅې هم شوي دي. په رسمي توګه د خبرو له لارې ځینې کارونه شوي دي. یو دوه کاله مخکې په دوحا کې د دفتر د خلاصولو هڅې وشوې او مونږ به وګورو چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي. دا مهمه ده چې کوم کسان د خبرو مېز ته راغلي دي او مونږ به انتظار وباسو چې د افغان حکومت د استازو سره دا خبرې څه ډول په مخ ځي.
ائتلافي ځواکونو لخوا جنرال ډیمسي تېره اونۍ د جمهور رئیس اشرف غني سره ملاقات وکړ چې په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د جنګ دپاره ائتلاف جوړ کړي. آیا دا ملاقات دې معنی لري چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې موجودیت په رسمي توګه منلی؟ او که داسې وي نو د امریکا متحده ایالات به کوم ډول اقدامات وکړي چې په افغانستان کې کومې بریاوې ترلاسه کړي د هغو دفاع وکړي او په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې د زیات خپرېدو مخه ونیسي؟
And to prevent the spread of the Islamic State further in the region. Of course, we're very concerned about the growth of ISIL, of Daesh, globally, including in the region.
یقیناً مونږ په نړۍ کې او په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د نفوذ په اړه ډېره اندېښنه لرو او مونږ هر ورځ د دې ارزونه کوو چې په حقیقت کې دا معلومه کړو چې د کوم ډول چیلنجونو سره مخامخ یو او څنګه دا خطرونه کم کړو. زه فکر کوم چې جنرال ډیمسي د امریکا د لویو درسیزانو د رئیس په توګه خپل رول لوبوي. د دې مهم خطر په اړه نړیوال او ستراتیژیک فکر کوي چې په حقیقت کې د تیر کال راهیسې راپورته شوي دي او ما د هغه سره په دې خبرې کړي دي چې څنګه په ښه توګه د داعش په ضد اوږدمهاله اقدامات وشي او زه په دې خبر یم چې هغه سپینې ماڼۍ او نورو مامورینو ته د خپلو سفرونو او نظر پاره مشورې ورکړې دي. زه په دې هم خبر یم چې هغه په افغانستان کې د داعش په ضد په هر اړخیز او جامع هڅو باندې غور کوي او مونږ په دې فکر یو چې څنګه مونږ په دې وتوانیږو چې ملاتړ وکړو او دا زمونږ د راتلونکو اړیکو دپاره څه معنا لري. مونږ د پخوانه لا د روزنې او مشورې ورکولو اړیکې لرو او دا اړیکې مو جاري ساتلې دي او مونږ دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو سره د ټوریزم په ضد د جګړې په وخت کې محدود ملاتړ هم کوو او مونږ افغان حکومت ته د خپلو مشورو په رڼا کې ګورو چې مونږ خپل ګډ خطرونه څنګه په ښه توګه له منځه وړلی شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د یو تاریخي سفر په ترڅ کې نن کینیا ته ورسیده. خاغلی اوباما با په دې سفر کې په امنیتی او د سوداګرۍ په مسایلو باندې خبرې وکړي. د کینیا چارواکي هیله لري چې د جمهور رئیس کېدو نه وروسته دغه هیواد ته د اوباما د دې سفر نه پوره ګټه واخلي. نور تفصیل د نایروبی نه د امریکا غږ د خبريالې ګابي جوسیلو په راپور کې اوري.
د کینیا په پایتخت نایروبی کې لارې کوڅې پاک شوې او دیوالونه په بیلابیلو رنگونو مزین شوې دي. د نایروبی چارواکي هلې ځلې کوي چې کینیا ته د امریکا د ولسمشر د هر کلی لپاره هیڅ هم دریغ نه کی. په نایروبی کې د کاروبار نړیواله غونډه جوړیږي چې د ګنشمیر هیوادونو مشران پکې برخه لري. د لومړی ځل دی چې دا نړیواله غونډه د افریقا په لوی وچه کې کیږي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې په ګډه کوربتوب کوي. هغه به سبا د شنبې پر ورځ د غونډې ته وینا هم وکړي. د ښاغلي اوباما لپاره کینیا ځانګړی اهمیت لري ځکه چې د هغه پلار د کینیا و او د همدې هیواد په لویدیځه خوا کې ښخ دی. د اوباما پلار د کینیا د لومړني ولسمشر په حکومت کې رسمي دنده هم درلوده. اوباما په 2006 کال کې هم کینیا ته تللی و خو په هغه وخت کې د امریکا د مشرانو د جرګې غړی و. د کینیا د ولسمشر مرستیال ویلیام روټو وای چې د ولسمشر په صفت د باراک اوباما د سفر ډیر اهمیت لري. ولسمشر اوباما د امریکا د نورو ولسمشرانو په شان نه دی، هغه په افریقا کې ریښې لري، په ځانګړي ډول د کینیا سره د هغه د سفر د زیاتو دلایلو په خاطر مهم دی. اوباما بعد شنبه پر ورځ د کینیا د ولسمشر یوهورو کینیاتا سره هم وګوري او د نورو مهمو مسایلو ترڅنګ بعد د امنیت په اړه خبرې ورسره وکړي. د کینیا د بهرنیو چارو وزیر امینا محمد وایي چې امنیت د هغوی غټ اندېښنه ده. د امنیت په برخه کې زمونږ همکاري یو تاریخي مسله ده. موږ تل په دې برخه کې همکاري درلوده او د نړیوالو خطرونو له وجې چې موږ ورسره مخ یو په دې تیرو څو کلونو کې د همکاري نور هم پراخه شوې ده. د الشباب وسلوالې ډلې چې اصلي مرکز یې په نایجیریا کې د څو ځلې په کینیا بریدونه کړې دي. تر ټولو خونړی برید پروسه کال د اپریل په میاشت کې د ګاریسا په پوهنتون باندې و چې 138 محصلین پکې ووژل شول. خو د ښاغلي اوباما د دوه ورځني سفر لپاره په کینیا کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د ښار اکثر کوڅې د دوه ورځو لپاره تړل شوي دي. په ټول هیواد کې خلک د ته خوښ دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغوی په قول خپل هیواد ته راغلی دی.
خالونو تور پزړ پوری نیولې نو دامي ډېر دزړ پزور پزړ پوری نیولې خلق بلاوس د خایستونو تماشې لذي او مونگا د پخوانا اور پزل پوری نیولے ہسی ورتا وایم د گریوان می لاس باسا نو دغا لیونے می نور پزل پوری نیولے جوړ پس پرلی نظر ور وکات شګی شګی لل مزمکه د سرحال دے د احساس کول می مسکه پکی ولال دے تب سن شی پکی خوخ نازک یارا د سایل د شور ټول وطن کال کال دے جوړ پس پرلی نظر ور وکات تا جوړ پس پرلی نظر ور وکات
د مهمو خبرونو سرخط لرو. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې مخالفو وسلوالو د دغه ولایت د وردوج د ولسوالۍ د تیرګران په ستراتیژیک پوځي مرکز کې د تیرې ورځې را په دې خوا ډله ییز بریدونه پیل کړي دي چې د جمعې د ورځې د ماسپښین وروسته په دغه سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه توده شوې ده. د امریکا پوځ وایي چې روانې میاشتې په پیل کې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د القاعدي یو لوړ رتبه قمندان وژلی دی. یو افغان چارواکی ویلی دی چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اسادو ترمنځ په چین کې دویم ځلی مذاکرات وشي او دا هیله پیدا شوې ده چې د افغانستان شخړې ته سیاسي حل لاره پیدا شي او د کلونو جګړه بنده شي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر یو ځل بیا د جمهور رئیس اوباما د حکومت په الوزلو باندې ټینګار وکړ چې د عراق سره مرستې ته ژمن دی چې د داعش د پرمختګونو مخنیوی وکړي او ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد په سوریه کې هوایی بمباری کړی دی. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زیړې څه ډول مرض دی؟ آیا معلومات لري؟ نن شپه د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په همدې مسلې غږیږو چې د ینې د ویروسي امراضو د ډولونو مخه څنګه نیول کېدای شي. د پروګرام کوربه قدیر مشرف دی. په دې هم غږیږو چې آیا واکسینونه څه ګټې لري یا نه. کولای شي وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. دا خبرونه هم درته پای ته ورسیده. لږ وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.